د شپږو بجو د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن د پنج شنبه ورځ ده، د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 10. پایل خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وی د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسي فورم کې د ګډون لپاره ترکیې ته روان شوی دی. هغه نن په خپل ټویټر کې د ترکیې مننه کړې چې د مارچ له 11 تر 13 نیټې د دې غونډې کوربتوب کوي. توماس ویست تمه شولې چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د نړیوال مشارکت په باب بحثونه وسي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو هیئت هم ترکیې ته تللی. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغاني پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ قرارداد لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې خپرې سوي وه چې ګوند طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنوی ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال سوي هم دي، خو د پاسپورت رئیس د تشې اوازې بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو مالی مرستې مننه کړې چې له دې سره به په سلګونو زره افغانانو سره مرسته وسي. FAO نن په یوه ټویټ کې ویلي له دې مالی مرستې سره به دوی وکولی سي له 2 میلیونو او 3 اویا زره افغانانو سره د خوړو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې دا د بشري بحران د مخنیوي او ثابتې پرمختیا لپاره د آسیا پراختیایي بانک د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خود د پوینا د یو اوربان پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه سوه. دواړه مشران په 10 کال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې وه چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربان ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې سره جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، په دې سرمشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. د دې ښار ملکیان په داس حال کې وځي چې اوکراین او روسیې پر یوه اوربند په سیمه کې موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتوانېدل چې ووځي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.11، مزار شریف آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21.44، او جلال آباد آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28.14.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغه خبری راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت په ترکیه کې پر افغانستان کې دونکو غونډه مهمه بولی.
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو بیا عکس العملونه خپرولي.
سمدنی ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول غصبې چې خلک یې تمنا لري.
د شوزو د حقونو ځینی فعالان وی د فوربس نړیوال مجلې لخوا د 2 افغان میرمنو لپاره د جایزې ورکړه کولې چې ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو تلاره اوره کړی. دا هم ورې چې پورزګان کې پر بیوزلو کسانو بشري مرستې ویشل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیه چارواکو پر رسمي بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو په وینا شغلی متقی به د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره خبرې کوي. د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم په اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیه ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقی به په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
دا خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغه مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 13 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انتالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د دوی یو هیات ترکیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د ترکیې د انتالیا په ډیپلوماسۍ فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان پر موضوع خبرو ته کښېني. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او تر 13 نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي توماس دویست هم ویلي چې دی هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو لپاره ترکیې ته روان شوی دی. په دسل کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغه نیونو غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي. خو د کابل ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولغه
د کابل خار د پولیس سر خوسیدونکې دی. د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت لکبله نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خوې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه. خدای زکه ولار نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو سوې د په هانتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټولو غڅې چې خلک یې تمن لري، بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غڅې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خوا او غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزه رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه ده معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیان ندیمه مشهوره په پتینګر کاکی هم د طالبانو له بنده خوش شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوش شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي، بېرته هغه رفسې د معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي. کور ته تللي ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجهنه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې سوداګري ښځې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د کار جوازونه نه تمدیدوي. له دې ډلې فرښتې سفری ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د سوداګري وزارت د جواز ورکوونکو برخې ته دا ورغلی ده. هوا غوی ورته ویلي چې تر اوسه د ښځو سوداګرو د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې. د اغلی سفری په خبره د دې ترڅنګ سوداګري ښځې د کاري جوازونو د تمدید په برخه کې له مالي ستونزو سره هم مخامخې دي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان مولوي ظهیر دا موضوع ردوي، وایي چې دغه وزارت سوداګرو ښځو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دوو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه کولی سي یو بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته زمینه برابره کړي. د بداصل کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري ته د دغې نړیوال مجلې لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو لوري داشان جایزو ورک راکولای سي د ګڼو افغان خزو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هواره کړي. لدی ډلې د خزو د حقونو فعال او مخکې د خزو لپاره دی وزنی مشهور مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي رادیو ته وویل
د دې جایزې اخستل وکولای شي د افغان خزو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه واند واخلي او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسی حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیوال مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو لولوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیرېدو به د ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د خوست د امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې په وروستۍ لس ورځو کې د دوی د منصوبینو لخوا 19 کیلوګرامه چرسه په تور یې څلور کسان نیول سوي دي. د امنی قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مدیر حاجی میر صادق خان ازادي راډیو ته ویلي چې له چرسو سره سره په مرکز کې یو اندازه پوډر او شیشه هم نیول سوي دي. د په خبره چې د دې نشه یي توکو په تور نیول سوي کسان به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. په ورزګان کې پر څه باندې 1500 کورنیو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په ارزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال ویلې چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوې دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري. نو داسې مو کوشش ترته کړی دي. انشاءالله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارت او پر موسساتو باندې موږ ژغ مخته هم کړی دي. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولستي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مجرو سره کومک کړی دي. موږ ډېر یعنی خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم. بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله. نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې د غونه بیا دغه مشیر د راشي د مجرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم. زه عملیات وکړی دي سرج بخلاص په سوه یم. بیا ګونګی سوم اوس نش خبر کوای سرج بخلاص اصابی مریضیم ایالان مو یولس کلن مو اما شرزید.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیم بجو دوام کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبرې ناکامه سوې. انقره وار له مخې هیله څرګنده کړې وه چې مسکو او کیف به په اوربند سلاسي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې اوریدای شئ.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روف سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبرې ناکامه شوې. له څه باندې دوه اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تر ټولو په لوړه کچه خبرې وې چې د ترکیې په انتالیا کې نن ترسره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند و چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیې او اوکراین د پلاو ترمنځ د بیلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نښتي له جګړې را وروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو په کې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګل اوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلی دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیځ ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراینه وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کیږدي او اوکراین دې بې طرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمېنې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of most.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن
ته خاله کوجه،
یي حکومت ذمہواري،
له آسیا تر اوسترالیا،
میر ما
تاسو مين ته د موګوټ
اورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د د خبری مجلې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
احمد شیبر يم د خبرمنې په برخه کې مو هر کله کوم د ازادي راډیو د خبری مجلې په برخه کې په واوري چې یو شمیر وسلوال طالبان چې وخت په غزنی کې ټوپک په وښو اوسې علم ته مخ کړی دی. مخکې تر دې چې له دې فکری او عملی بدلونه تاسو په جزئیاتو خبر کړو، له طالبانو څخه یو غوښتنه د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځون لپاره په تیره بیا د کندز تخار او بدخشان د استوګنو لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې 40 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
په کندز کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د دې ولایت وسیدونکي له سیمایزو چارواکو غواړي چې د کندز خلم ترمنځ د ارګنک د لوی لارې کار بیرته پیل کړي. د ارګنک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره باید د کندز بلخ ترمنځ واټن را کم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موټرای ما قبلا از راه بغلان رو فلخبری برفتند که بستی را پنج پنجیز رو منزل بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې شي، 1500 او 600 روپۍ پاتې کیږي. دغه لار کناک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ دې ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د امارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مازار همه سرک ارگنک بسیار خراب از تعمیر جور کنه، ما از دستی همه را بسیار باز
ده. مزار شریف ته سپر لرم، د ارگنک لاره ډیره خرافه ده. له اسلامی امارات څخه غوښتنه کوو چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده، که د ارګنک لاره جوړه سي واټن یې راکمیږي او د خلکو ستونزې ورسره هواریږي.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نه سي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم والیز کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف لحاظ او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابل 10 کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په غزنی کې یو شمیر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگې دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله له وظیفه یې واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تروسه پوری مو په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 416 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان په کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
دا غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
دا سدی رړو ته یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
عبدالروف کندارۍ نومېږم او د فلاني امارات څخه دا غوښتنه لرم چې دا قاچاقبري د نوره بنده سي. نو نه پوهېږم چې فلاني امارات ورسره همکاره دي او که ورسره همکاره نه وي دا خلک دې داد ونیسي. دا لس 12 کاله کېږي چې دوی په چاریکمبر کې اوسېږي، قاچاقبري کارونه کوي، غټ غټ کارونه کوي، نو دا خلک دې باید ژر تر ژره دې گرفتار شي.
عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري. نیمنګه د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00 20
دوه دوه یو یو دوه درې دوه څلور اته.